السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو ته ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې یو ساعت مخکې خزي پروګرام پر ژوندې توګه خبريږي خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د مهم خبرونو سرچکی په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو د ښخ شوي ماین په چاودنه کې یو ماشوم وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي. افغان حکومت د نیویورک ټایمز هغه راپور بې ځایه بللی چې پکې افغان مشران د اطلاع رسونې په برخه کې د محدودیتونو په لګولو تورن شوي دي. او د امریکا متحده ایالاتونه به د یمن حوثي یاغیان د یوه تروریستي ګروپ په توګه ونوموي. پوره خبرونه په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو د ښخ شوي ماین په چاودنه کې یو ماشوم وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي. دا خبره د پکتیا سرپرست امنیه قمندان لطف الله کامران ازادي راډیو ته وکړه.
غرمه مهال تقریبا لس بجې شاوخوا وې چې د هېواد دښمنانو لخوا څه ماین جای بجې شوی و چې متاسفانه پنځه نفره ماشومان زخمیان وو چې یو نفر شدید و هغه شهید شو او څلور نفره شدید زخمیان وو. بالاخره دوه نفره ډېر شدید و مرکز او دوه نفره هملته تر تداوي لاندې.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دغې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما د 2020 کال د مرګ ژوبلو په راپور کې ویلي چې په هرو لسو ملکیانو کې څلور ماشومان مړه یا ټپیان شوي دي. افغان حکومت د نیویورک ټایمز هغه راپور بې ځایه بللی چې پکې افغان مشران د اطلاع رسونې په برخه کې د محدودیتونو په لګولو تورن شوي دي. نیویورک ټایمز پرون د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې افغان چارواکو د اطلاع رسونې د ناسمې جګړې په لړ کې حکومتي ویاندویان څنګ ته کړي دي. د نیویورک ټایمز په دغه راپور کې په افغانستان کې د اطلاع رسونې په برخه کې د چارواکو کم علاقګۍ ته هم اشاره شوې ده او ویل شوي دي چې په ډېرو وختونو کې افغان حکومت د اطلاع رسولو لپاره چمتو نه دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی په د ټویټونو په یوه لړۍ کې د نیویورک ټایمز دغه راپور په اړه غبرګون ښودلی او پکې شوي راغلي مطالب یې عجیب و غریب ادعاوې بللی دي. ښاغلي صدیقی ویلي دي چې اوس وخت د افغانستان په حکومت کې څه باندې 200 ویاندویان فعال دي او د ټینګار کړی دی چې افغان حکومت د اطلاع رسونې په برخه کې هیڅ ډول محدودیت نه لري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن ننګرهار ته تللی دی. له حمدالله محب سره یو دولتي پلاوی هم مل دی او هلته د 200 لومړي سیلاب قولي اردو نوی قمندان معرفي کړی دی. د امنیتي ارزونې په موخه ننګرهار ته د حمدالله محب او ورسره راغلي پلاوی سفر په داسې حال کې کیږي چې په دغه ولایت کې هدفي وژنې او چسپکي او د سړک غاړې ماین چاودنې زیاتې شوي چې له امله یې اندېښنې هم ډېرې شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه به د یمن حوثي یاغیان د یوه تروریستي ګروپ په توګه ونوموي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یوه اعلامیه کې ویلي چې حوثیانو ګڼ خلک وژلي، د سیمې ناکرارۍ ته دوام ورکوي او یمن یوې سولهییزې حل لارې ته نه پرېږدي. د ښاغلي پومپیو په حواله په دغه اعلامیه کې زیاته شوې ده چې د حوثیانو ډله د دې لپاره ترهګر ګروپ نومول کیږي چې په بهر کې د بریدونو د ملکي وګړو تاسیسات او سوداګریزې بار چلونې د ګواښلو په څیر د خپلو کړنو لپاره مسؤل وګڼل شي. حوثیان د ایران له ملاتړه برخمن دي او د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف پر ضد جنګیږي. د ائتلاف غړي هیوادونه د عبدالربو منصور هادي له حکومته ملاتړ کوي. د عراق په جنوب کې د پولیسو او مظاهره چانو په تازه شخړو کې یو پولیس وژل شوی او 15 مظاهره کوونکي ټپیان دي. د جرمني خبری آژانس دی پی ای په حواله په ناصریه ښار کې پرون شخړه وروسته له هغه پیل شو چې اول مظاهره چان په الحبوبي میدان کې سره راغونډ شول او د هغو کسانو د خوشي کېدو لپاره یې غږ پورته کړ چې د وروستیو ورځو په مظاهرو کې نیول شوي دي. د آژانس په حواله مظاهره چانو پرون د موټرو ټایرونو ته اور واچوه او د ناصریه ښار یوه عمده لارې وتړله. په قرغیزستان کې ملتپال سیاستوال صدر جباروف د ولسمشري پرونی ټاکنی وګټلې. جباروف په داسې حال کې واک ته رسیږي چې تر لانجمنو پارلماني ټاکنو وروسته درې میاشتې اعتراضونه روان وو چې دغه هیواد یې له سیاسي کړکېچ سره مخامخ کړی وو. د ټاکنو مرکزي کمیسیون په وینا نږدې د ټولو رایو تر شمېرلو وروسته څرګندېږي چې جباروف د ټاکنو څه باندې 90% رایې ګټلې دي. له دغو ټاکنو سره هممهاله د شوې ټولپوښتنې پایلې ښیي چې رایه ورکوونکي د مرکزي آسیا په دغه هیواد کې چې 6.5 میلیونه وګړي لري د ریاستي نظام پلوي دي. د ټولپوښتنې له مخې یوازې 10% برخوالو په دغه هیواد کې د پارلماني نظام پلوي کړې وه. د نورو رهبرانو ترڅنګ د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د ولسمشرۍ په پرونیو ټاکنو کې د بریا له کبله صدر جباروف ته مبارکي ورکړې ده. او د پاکستان د کرکټ په سوداګریز لیگ PSL کې د افغانستان درې تکړه لوبغاړي محمد نبی، راشد خان او مجیب الرحمن واخیستل شول. له شپږو لوبډلو جوړ دغه لیگ چې په 2015 کال کې پیل شوی هر کال ترسره کیږي. په بل خبر کې د افغانستان کرکټ بورډ وایي له آیرلند سره د روانو مسابقو د چمتووالي لپاره په متحده عرب اماراتو کې د ملي ټیم تمرینات له تېرې شنبې په شدت روان دي. په پام کې ده د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونه د جنوري میاشتې پر 1ویشتمه، 4ویشتمه او 6ویشتمه درې ورځنۍ یا 15 اوره مسابقې وکړي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په عربي متحده اماراتو کې تمریناتي کیمپ پیل کړ. دغه تمریناتي کیمپ موخه د آیرلند پر وړاندې درېو نړیوالو 500 ورځو لپاره تیاری دی. د چې دا لوبې به د افغانستان په قربتوب د ابوظبي په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره شي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله تیرونۍ متحده عرب اماراتو ته ورسېده. خبرونه همدلته ختمیږي. تر لنډې دمې وروسته د مخکښو ښځو پروګرام ملالۍ بشیر په قربتوب میروي.
مخکخی خزی
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفد بولس شپږنیوي او اف ام 100.15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکښ شدي پروګرام لرو چې زملالې بشیر به پر مخ وړم. په دې خبرونه کې زموږ لومړی میلمنه مقدسه احمد زیده. مقدسه احمد زید لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ ته اوس په ننګرهار ولایت کې اوسي. د دې د سیاسي علومو په برخه کې زده کړې کړې دي. شاوخوا ته کال کېږي چې په ننګرهار او ختیځ سیمه کې په عامه پوهاوي او خیریه کارونو بوخته ده او د فعالیتونو ډېری تمرکز یې پر ځوانانو، ښځو او کوچنیانو دی. دا د کور په نامه یوه ټولنه لري چې 2500 ښځې ورسره ثبت دي. سلګونو کوچنیانو او ځوانانو یې د زده کړو زمینه ورته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. همداراز یې ګڼو کونډو او بېوزلو ته مرستې ویشلې او ډېرو کسانو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده. په 2013 کال کې د سولې ان پیس په نوم نړیواله جایزه واخیسته او په 2019 کال کې امریکا د بشري حقونو په برخه کې د دې د فعالیتونو په خاطر د زړورې ښځې جایزه ورکړه. په 2020 کال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ټول هیواد پر کچه د سیمرغ جایزه ورکړه او نوم یې د هغو 13 کسانو په لیست کې شامل سوی چې د بشري حقونو په برخه کې یې ولس ته خدمت کړی دی. له مقدسي احمدزی څخه به په یو شیبه کې له دې سره خبرې پیل کړو، خو اورېدونکو تاسو کولی سئ له مقدسي احمدزی څخه خپلې پوښتنې وکړئ. د تلیفون شمیرې دا دي 0500 99 203 50 40. د مخکښ شدي پروګرام دی او زموږ لومړی میلمنه مقدسه احمد زید چې همدارز را سره اوس پر لیکه ده. مقدسه جانی خبرونه تشر اغلاست.
سلام بشیر خورتا تا او استاذ رادیو ټول قدرمن اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. هیله ده چې ټول وروغ جوړ وي.
ډېر مننه چې وخت مو وایسته او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. مقدسه جانې، دا خبرونه لکه تاسو ته چې معلومه ده موږ د شوزو د لاستراوړو او د هغوی د هغه خدمت او کار ته یعنی د دوی پر کار او فعالیتونو خبرې کوو او د دوی لاستراوړنی خلکو ته وایو چې د خپل په خپل ټولنه کې هغه خدمتونه کړی دي. تاسو د کور په نوم باندې یو ټولنه هم لري. لومړی که دغه ټولنې په اړه موږ اوریدونکو ته وایست چې دغه ټولنه په لومړي سر کې اساسي کارونه یې څه دي او دغه 2500 ښځې چې ستاسو سره ثبت دي دوی کوم فعالیتونه کوي؟
دغه ټولنه چې له 2014 کال راهیسې ما جوړه کړې ده او په ننګرهار او په ټوله کې په ختیځه سیمه کې موږ کار او فعالیت کوو. اساسي کارونه زموږ د ماشومانو، ځوانانو او خو زبان دې ډیرې کندکارونو برخره چرخي چې په دې برخه کې په تعلیم باندې کار کوو، د ښځو په حقوقتنې برخه کې کار کوو. هغه ښځې چې له ستونزو سره مخ دي، هغه ښځې چې خپل غږ نشي پورته کولی، خو کوشش کوو چې موږ د هغوی غږ واوسو، د هغوی غږ پورته کړو. ماشومانو باندې کار کوو، دوی د تعلیم په برخه باندې کار کوو. هغه ماشومان چې شاقه کارونه کوي، دوی ته تعلیم زمینه مساعده او دوی کفالت هغه تجارانو ورونو ته په غاړه ورکوو. کوم چې موږ سره ټولنه کې ثبت راجستر دی، هغوی همیشنۍ مرستې چې موږ له ټولنې سره کوي. په سیاسي او مدني برخه کې د ولس د حق غوښتنې لپاره مبارزه او کار کوو، خیریه کارونه کوو. خیریه برخه کې خلکو ته د کار زمینه مساعده او د کورنۍ کفالت ځینو تجارانو ته ورکوو. نو په ټوله کې زموږ اساسي برخې چې دي په فرهنګي، سیاسي، ټولنیز او مدني برخه کې کارونه دي چې دا بیا په ماشومانو، ځوانانو او ښځینه باندې راڅرخي. او هغه 2500 ښځینه چې له موږ سره ثبت راجستر دي، دغه ښځې دي چې هم بې سواده دي هم باسواده دي، دغه ښځینه له موږ سره ثبت دي. دوی موږ چې کومه حق غوښتنه کوو، دا مو پوهاوی کارونه کوو، دوی له موږ سره همکاري کوي او په یو فکر باندې کار کوو، سره راټولیږو او وظایف ورسپارو، مسؤلیتونه ورسپارو. دوی هغه څه چې زموږ د ټولنې هدف دی، د حق غوښتنې برخه ده، د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي برخه ده، د ښځو د حق غوښتنې د حقوقو برخه ده، په ټوله کې ده. په دې برخه کې دغه ښځینه له موږ سره همکاري کوي او دا هغه ښځې دي چې لومړی له ځانه شروع کړې ده، له ځانه یې د اصلاح شروع کړې ده، وروسته به له هغې له ځانه خپلې ټولنې ته کار کوي.
مننه مقدسه جانې. که د نجونو د زده کړو په اړه یو څه راته وایست، د نجونو د زده کړو په برخه کې ستاسو کوم ځانګړي فعالیتونه دي؟
د نجونو په زده کړو په برخه کې مثلا هغه نجونې چې موږ سره ځینې لاسته راوړنې لرو، چې هغه کې ځینې نجونې داسې وي چې هغوی خیر ټولو، هغوی کبال ټولو، هغوی شاقه کارونه کول. د غوی انجونو ته مو د کار البته د تعلیم زمينه برابر کړی، د غوی کفالت مو د کورنۍ ځینې تجارانو ته ورکړی، وغه انجونو اوس تعلیم کوي. بل برخه زمونږ د تعلیم د کور په کور د تعلیم په لور باندې یو کمپاین په لار باندې چولای، چې په دې کې هغه انجونو چې زده کړې په نیمه کې پریښي دي، هیڅ تعلیم نه ده کړی، مونږ د دوی کورنۍ ته ورزور ته قناعت ورکو. دوی ته کورنۍ مور پلار سره غږیږو چې انجونې هم حق لري چې زده کړې وکړي، له دوی سره غږیږو. او بیا د دوی د کورنۍ راضي کېدو وروسته دغه انجونې مونږ په ښوونځیو کې شاملوو، چې د دې یوه ډېره برخه چې تقریبا له سلو پورته انجونې وي، دغه انجونو څخه د معرف ریاست امتحان واخیسته او دغه انجونې په ښوونځیو کې کېنولې. او مونږ اوسمهال له سلو پورته انجونې دغه کمپاین په برخه کې ثبت راجستر کړی وي، چې هغوی عمله نو لګیا دي خپل درسونه وایي، په ښوونځیو کې شاملې شوي دي.
مقدسه جانې، دا تاسې د ارزونې او څار کومه برنامه لري چې په راتلونکي کې دغه نجونو ته د کار زمینه هم برابر سي او دوی پر خپلو پښو ودرېږي؟
موږ په دې برخه باندې کار کوو. زمونږ د ټولنې یوه کمیټه په دې برخه باندې کار کوي چې هغه نجونې چې دوی درسونه هم وایي او دوی ته باید کار زمینه برابر شي، په دې باندې کار کوو چې دوی ته یو کسب ورزده کړو او دا دغه کسب له لارې دوی راتلونکي کې هم خپل زده کړي وکړي او هم خپل مصارف په خپله پوره کړي، او یا د کورنۍ له نارینه او سره په ګډه د خپل کور هغه وکړي، مسؤلیت په غاړه باندې واخلي. موږ له ځینو دفترونو سره خبرې کړي دي، د حکومت ځینو ادارو سره، حکومتي ادارو سره خبرې کړي دي، تر څو او خویندې د کار زمینه برابره کړو او دغه خویندې سره په یو غږ کې سره او په راتلونکي کې چاته محتاج او نه واوسي. نو ځینې ادارې دي، ځینې نړیوالې ادارې دي، هغوی سره مو خبرې کړې دي چې هغوی دوی ته د کار زمینه برابره کړي، ځینې پروژې موږ واخلو چې دغه خویندې په کې کسبونه زده کړي او دوی د خپلې کورنۍ مسؤلیتونه په خپله واخلي، او یا خپل ځان سپورټ کړي، حداقل دومره وکړي چې خپل ځان حمایت کړي.
مننه مقدسه جانې. اوس په ورسو خپل یو اوریدونکو برا واخلو، د دوی پښتنه بل تاسو څخه وکړو. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
سلام علیکم. خو رسالت مو خدا څنګه جوړیاسته؟
ډیره مننه چې تاسو آزادي رادیو ته زنګ وهلې دي. تاسو خپل نوم یاد کړئ او که له مقدسه احمد زید څخه کومه پښتنه لري، مهرباني وکړئ.
مننه خوره سلامونه امید ما د لوګر نه ما د خو نه دا پښتنه دا تنا په ننګار جلال آباد کې دغه پلتنه کې کندر ولایت کې هم ده او کندر ولایت کې د کوم ولایت کې د مختزنو هي او یو بل خوښ مې نه ده چې د لوګر هم او کوشش وکړي چې لوګر ته خدمت وکړي.
مننه امید صاحب ستاسو پوښتنه مو او څرګندونه مو واخیسته. مقدسه جانې تاسو د دې پوښتنه واوري دا مهرباني وکړي.
بلو ورور ته به زه دومره ووایم چې مونږ یوازې ننګرهار کې فعالیت نه کوو، د ختیځې سیمې کوم ولایتونه چې دي کونړ، لغمان، نورستان چې ډېرې مونږ بیا پکتیا او پکتیکا او خوست به تم ځو، لوګر تم ځو، په دغو ولایتونو باندې زمونږ ډېر هغه راڅرخي د فعالیتونو برخه. په لوګر کې اوس مهال د لوګر د ځینو ولسوالیو ورونه ما سره تماس نیسي چې هلته خلک له ځینو ستونزو سره مخ دي، مثلا د عزرې ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې او مشکلات دي، هلته له ځوانانو سره په تماس کې یم چې تر څو وکولی شو لوړپوړو امنیتي او چارواکو سره ناستې برابرې کړو، تر څو د هغه خلکو کوم غږ چې د هغه هلته لوړپوړو چارواکو ته ورسوو چې هلته امنیتي امنیت پخې کېده کې مرسته او همکاري وکړي. نو زما زه فکر کوم چې ورور به ځواب اخیستی.
مننه مقدسه جانې. اوس به ورسو یو بل اورېدونکی به راواخلو. مهرباني وکړئ مخکښ شدې پروګرام دی.
او خور خور جګر دی امر ملالی بشیر خور، سلامونه تاسو ته وړاندې کوم تاسو راډیو ټولو کارکونکو او اورېدونکو ته تاسو درنې مېرمنې ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو نن د جوړجان
پښتون صاحب باندې چې زنګ مو وهلې دی، که تاسو کومه پښتنه لری مهرباني وکړئ.
تشکر. اول خو زه خور د دې د یار په خاطر باندې، د دې د زحمت په خاطر باندې چې دې دې زحمت کړل دي، د سوزو پارسه کې د اعتمادو له کوچنیانو پارسه کې د دې سره د خور ته شکل تشکر وکم. او یاد لرو چې موږ د شخوان دي په خپل اړه خپل لرو چې د افغانستان او مظلوم ملت او مظلوم وګړو ته اعتمادو ته کندو ته او سوزو ته خدمت کوي. دا زموږ یار دی او دا مبارزه ته اړتیا لري. د دې سمانه کو چې دا مبارزه کړې ده، خپل په مبارزه کې کامیابه پاتې شوی ده، تر ننه پورې هغه جایزه چې بیا اخیستې دي هغه مو دې ته ویار دی. د دې زما د دې څه پوښتنه دا ده چې د ننګرهار یا ختیځو ولایتونو پرته د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم دا پانګې لري، یعنی پانګې لري کار کوي کې نه کوي؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې دا اوسني عصر کې هغه ورځ موږ د رسنیو سوال یادو چې د کونړ په ولایت کې کوم خوشنه چې د ښځو سره کېږي، هلته د امن خونې هم نشته او داسې ځایونه هم نشته چې بیا ښځې پناه ور وړي او یا د ملکانو کور ته ځي او بلې خواته بیا یا بلې خواته بیا دی په دغه عرصه کې څه کار کوي دی.
مننه ستاسو پوښتنه مو واخیستله. مقدسه جانې د لومړۍ پوښتنې ځواب فکر کوم چې مخکې تاسو ورکې په نورو ولایتونو کې د کار په اړه، د دوهمې پوښتنې په ځواب کې که تاسو دوی ته یو څه وایاست مهرباني وکړئ.
ډېره مننه. دوهمې پوښتنې په برخه کې به زه یوازې دومره ووایم چې په رښتیا هم دا ستونزه یوازې کونړ کې نه بلکې ختیځې سیمې په اکثره ولایتونو کې دغه ستونزې او مشکلات سه او ښځې په دې برخه کې له ډېرې ستونزو سره مخ دي. په دې برخه کې تر اوسه پورې داسې مشخص مونږ کار نه ده کړی، خو په دې اړه باندې هغه اندېښنې چې له مونږ سره شریکې شوي دي، د دې ولایت له پارلمان له استازو سره هم شریکې کړې دي چې په دغه ولایت کې په دغه برخه کې هغه غوښتنه وکړي، اولته ځینې داسې کمیټې جوړې کړي چې په وخت سره د ښځو ستونزو او مشکلاتو ته رسیدګي وکولی شي. او هغه برخه کې چې ځکه دلته یو مشکل دا د کونړ او دې ته ورته نورستان او لغمان او حتی د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې ستونزې او مشکل اوس هم په دې برخه کې شته چې ښځې خپلې ستونزې او مشکلات نه راوړي، ادارو ته نه راوړي، ځکه ډارېږي په دې باندې چې که چېرته زه خپل مشکل ویسم او حکومت ته لاړ شم، قانون ته لاړ شم یا حقوق بشر ته لاړ شم، نو کورنۍ به ما ووژني او یا به زه پامن ځای کې ونه اوسم چې تر څو زما ستونزې او مشکلات ته رسیدګي وشي. نو لومړی مونږ په دې باندې کار کړی دی چې ولسوالیو ته او هغه سیمې چې د خلکو رسیدګي له هغه ځایه نه کېږي، حکومت ته په دې برخه کې کار کړی چې دوی حکومت عامه پوهاوی وکړي په دې برخه کې چې ښځې خپل حق وغواړي، ښځه چې له ستونزې سره مخ کېږي چیرته لاړه شي، کوم ادرس ته لاړه شي، له چا سره تماس ونیسي، په دې برخه کې مو کار کړی چې لومړی باید ښځو ته د دې روحیه ورکړل شي، د دې جرأت ورکړل شي چې هغه حداقل خپله ستونزه تر حکومت ته ورسوي. کله چې دا جرأت ښځه کې پیدا شو نو بیا کولای شي چې مثلا په کونړ ولایت کې امن کور نشته، کولای شي ننګرهار ته راشي، دلته خپله کښېني او یا یې حکومت وساتي. نو په دې برخه کې به زه ورته وویم چې انشاءالله دا مشکل مخکې مونږ ته راغلی او په دې برخه کې پلان لرو چې مونږ کار وکړو تر څو حکومت خپله تشکیلات پراخ کړي او د کونړ ولایت او ځینې نور ولایتونه چې په دې برخه کې مشکلات لري هلته دا مونږ کورونه جوړ کړي، د ښځو چار ریاستونه تیار په هغه ولایتونو کې موجود دي. مثلا د کونړ ولایت کې چې اوس کومې ستونزې پیښیږي، ښځینه د ښځو چارو ریاست ته مراجعه کوي او د ښځو چارو ریاست بیا رسیدګي ورته کوي او خپل ځایونه لري د ښځو چارو ریاستونه، بیا ښځینه په هغې کې ساتي تر یو وخته پورې، بیا چې کله رسمي کوم هغې خلاصیږي، وخت خلاصیږي، بیا نو دوی دا قضیه مثلا ننګرهار ته رالیږي، د ننګرهار مرکز ته رالیږي او هغه په دې ډول ورته رسیدګي کېږي.
ډیره مننه مقدسه جانی. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو مخکښ شذي پروګرام او زموږ میلمانه مقدسه احمد زیده چې د لوګر ولایت او د او اوس په ننګرهار ولایت کې اوسې د شذو کوچنیانو او ځوانانو لپاره په ګڼو ولایتونو کې فعالیت کوي او همدارس د عامه پوهاوي په برخه کې کار کوي. تاسو له دوی څخه خپلې پښتنې کولای سي. اوس هم یو اوریدونکو را سره پر لیکه دی، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
رحمت الله کوچی له کندهار خبرې کوم.
کوچی صاحب مننه چې تاسو زنګ وهلی دی. که تاسو له مقدسی احمد زید څخه کومه پښتنه لري مهرباني وکړئ.
ما له دغه خو چې دا پښتنه خو ډېر ښه کارونه کړي دي، د کوچنیانو، د یتیمانو، د کونډو، د بېوزله ښځو سره مرسته کړې ده، په بشر چارو کې فعاله ده. نو زه له دې چې دا غوښتنه کوم چې دوی دا بشر باندې حقوقو باندې دوی ډېر ټینګار کوي، چې په دا نظام کې دا بشري حقوقو ته ډېر درنښت شوی ده، ډېر خصوصا د ښځو په اکه. زه به یو کیسه درته وکړم. په زابل په شاجوی ولسوالۍ کښې مننه یو کیسه پېښه شوه. هلته شیګانو له غزني ته روان و، غلو درولي وو، هغه ورور یې ایستلی وو، ستا څلور پنځه ښځې ورسره وي، هغه یې بلاکته کړې، موټر یې په خپل مخ نیولی وو. هلته طالبان ته ښځې ورغلې وې، طالبانو وروره مخابرې پسې وای چې بالا یې غله ګیر کړو، د دوی په مخ کې په دار باندې را وځړول، دوی په خپله سزا باندې ورسول. نو زه له دوی چې دا غوښتنه کوم، هلته یې مو په پرون ما په رادیوګانو کښې واورېد چې په نیمروز کښې بمبار شوی دي، زنانې په غېږ کښې کوچنۍ وو، بیا په وینو کښې لمبېدلي پراته وو، ټوک ټوک وو. آیا دا تاسې نارې وغوی چې کله طالبانو سره سوله وشي، باید چې موږ دغه لاسته راوړنې له لاسه ونوځي او تاسو دې ټینګار پر کوئ، آیا دا لاسته راوړنې دي او که دا له دا ښځو سره، دا کوچنیانو، دا کونډو سره ظلم ده؟ دوی به دغو ښځو دپاره به ګوره دوی ملاتړ کوي چې هغه دوی ښځې دي پنځه مکته
ښه. ستاسې دغه مو واخیستله، پوښتنه مو واخیسته کوچی صاحب، ډېره مننه. ستاسې پوښتنه او څرګندونه به د مقدسی احمد زی سره موږ مطرح کوو. اوس به ورسم یو بل اورېدونکی به را واخلم، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم یاد کړئ او خپله پوښتنه وکړئ.
زه آغانیر تاسو سره جلال آباد نه په تماس کې یم، ملاوی خور تاسو ته او محترمې میلمنې ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. خور خو ډېر ښه فعالیتونه شروع کړي، خو زما ته یو دوه پوښتنې دي. تاسو په ډېرو برخو کې فعالیت کوئ، تاسو حتماً دفتر، ملازمین او مامورین به لرئ او دا مصارفو ته اړتیا لري، نو تاسو ته دغه مصارف خارجي موسسات در کوي او که د افغانستان دولت؟ یوه پوښتنه. بله پوښتنه مې دا ده که تاسو ښځو ته د ښځو د حقوقو په باره کښې ښځو ته معلومات ورکړئ چې اسلام کوم حقوق ورکړي دي او دوی خپل هغه شرعي حقوق وپېژني، نو دا به ډېره ښه وي. دغه سیمینارونه که دایر کړئ
نو دا به ډیر مفید تمام شي. دغه دوه پوښتنه مې ته نوې کورنه
ډیر مننه آغا امیر صاحب چې تاسو ازادي رادیو ته زنګ ووهی. مقدسه جان تاسو د کوچی صاحب څرګندونی هم واورید او د آغا امیر صاحب دوه پوښتنې مو هم واخیستې. مهرباني وکړئ که تاسو دوی ته څه ویل غواړئ.
د کوچی مور پوښتنه راته ته واضح کړه ځکه مې پوښتنه صحیح وانه خیستله.
د کوچی صاحب فکر نه کوم چې کومه پوښتنه یې وکړه. ده وویل چې په ځینو مواردو کې یادونه وکړه چې ظلمونه سوي دي د ښځو سره، خو زه فکر کوم چې د داسې څرګندونه درلوده چې یعنی حکومت یې پوښتنه نه ده کړې، اما طالبانو یې بیا پوښتنه کړې ده چې دا یوازې یو مورد ده یاد کړي، یعنی یو مثال د ټولنې باندې نسی تپل کېدلای، یا موږ د هغه مثال د روی ټوله ټولنه نسو ارزولای. خو د دغه یعنی یادونه وکړه بل د هغه بلې مهرباني
فصل کې زبدې ورته دومره وایم چې ځینې د سیمې د چالتہ حکومت رسیدګی نسی کوي. مثلا د طالبانو تر واک لاندې دي، هلته د حکومت رسیدګی مشکله ده او رسیدګی هم کوي، خپل د خلکو ته ستونزې پیښیږي. مثلا که وخت خپل غږ لاغې سیمې راپورته کیږي، د طالبان له سیمې خپل غږ حکومت ته رسوي، نو هغې ته مشکلات پیدا کیږي، حتی په د مرګ باندې تمامیږي ځکه چې هغه سرغړونه کوي او هغه د طالبانو له سیمې نه راځي، حکومت ته مراجعه کوي. نو زه فکر کوم چې په هغو سیمو کې په رښتیا مشکله ده چې حکومت د رسیدګي وکړي، خو په ښارونو کې تر ډېره پورې حکومت یا په هغه سیمو کې چې د حکومت لاسرسی ورته کیږي تر ډېره پورې د ښځو ستونزو ته اوس رسیدګي کېږي او صحیح ده ډېر زر رسیدګي نه کېږي. مشکلات شته اوس هم په حکومت کې، د افراد شته چې مثلا رسیدګي د ښځو حقوقو ته، یوازې د ښځو حقونو ته نه بلکې ټولو مسایلو ته په وخت رسیدګي نه کېږي، خو یو څه رسیدګي کېږي. او که یو څوک وغواړي چې خپل مشکل تر حکومت پورې ورسوي او ورته حل کړي، نو که په ډاډه زړه سره ویلی شم چې هغه خلک به بې ځوابه نه پاتې کېږي، هغه که ښځې دي او که هم نورو وګړي دي. بل د تیبل ورو پوښتنې ته به راشم چې مونږ دفتر لرو، خو ما دفتر زما په خپل کور کې ده، ما په خپل کور کې دفتر فعال کړی ځکه چې مونږ د دفتر د کرایه ورکولو پیسې چې ده نه لرو، یوازې مونږ د حق الوضویت پیسې لرو چې هغه مونږ میاشتو میاشت باندې یو صندوق لرو. دغه غړي چې زمونږ د ټولنې دي، په دې کې مثلا د چا کلاس افغانۍ وس کېږي، د چا شل افغانۍ وس کېږي، که د چا سل کېږي، په دغه صندوق کې دغه پیسې اچوي او مونږ بیا دغه د حق الوضویت پیسې راټولوو او په کومه برخه کې چې مونږ بیا پیسو ته اړتیا لرو د فعالیتونو، بیا په هغې باندې خپل ځان ته منابع خپله جوړو. مثلا ځینې فعالیتونو کې بینر ته اړتیا وي چې بینر چاپ کړو، نو مونږ په هغه پیسو باندې بیا بینر چاپ کوو. نور مونږ فعالیتونه رضاکارانه کوو، مونږ داسې نه ده چې سار ټوله ورځ کار کوو، بلکې مونږ په هفته کې یوه ورځ یا دوه ورځې کار کوو چې دا مونږ رضاکارانه کوو. او یوه دوه ورځې زمونږ د ټولنې ځینې غړي کوو، رسمي وظیفې هم لري، هغوی په خپله زمونږ فعالیتونو ته خپل د ځان بوزګارۍ او په هفته کې یوه یا دوه ورځې مونږ کار کوو. بله پوښتنه د ورور څه وخو خورکې ته به یادش کړي.
بله زه فکر کوم چې د دوی پښتنې جواب سوې. اوس به ورسو یو بل اوریدونکي ته د دوی پښتنه به واخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم محترم اهلنګه، په دې کې هیله او احترامات وړاندې کوم. د توخې د زابل ولایت شتجویل ورسوالۍ سره د تلیفون په کرښه وصلیم.
توخی صاحب وعلیکم سلام، ډیره مننه چې ازادي راډیو ته مو زنګ وهلی دی. تاسو د مخکښ شید پروګرام او ریز موږ میلمانه مقدسه احمد زیده، که تاسو د دوی څخه یو پښتنه لری مهرباني وکړئ.
محترمې
بلی له بده مرغه د توخی صاحب څخه موږ د دوی اواز نه اورو. یو بل اوریدونکي ته به ورسو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، تاسو خپل نوم یاد کړئ او که پښتنه لری مهرباني وکړئ.
پښتنه لرم علي جان خور تاسو مرمنیت سلامونه وایم. زه هم محمد جان د کندهار څخه داغه پښتون صاحب چې ولې دوی زاد می جن نوم یم دا عام خونه دا و دا شد د کور و چې چې کپیغ دی کنالی کزوانی دا ور سره مورم سره دې د سره ستیر یا میړه یا وری خپل یا کا کدا د بل څه سره سره کی یو سر ته کومه بالا معلومه نه دار څنګه چې و یو به تاسو په دغه باندې زاده غاره څنګه کی د کور ته وڅ بل مېرمن دی خو ته راست مصرف د کابل سفارت ته ته مشوره مشوره درکې کته
مننه ستاس پوښتنې مو واخیستلې چې مقدسه جانې تاسو د دوی لومړۍ پوښتنه واورېده. زه فکر کوم چې د خپل نظر وویلي چې کله چې یو ښځه یوازې د کوره څخه راوځي، یعنی دوی هغه ته تیښته وویل چې اصلا دغه رښتیا هم تیښته ده چې کله یو څوک د خپل ژوند په اړه باندې بیره لري چې د مرګ په مرګ وګواښل سي یا د تاوتریخوالي سره دومره ډېر وخت مخامخ سي حل ډبول ورکول سي یا د هغه ژوند له تهدید سره مخامخ وي، نو هغه مجبوره کیږي چې د خپل کور څخه تیښته وکړي او ووزي. خو دوی بیا فکر کوي چې که دغه ښځې لاړیس د باندې نو بیا به ور باندې یو څوک جنسي تیری وکړي. ستاسو په نظر آیا دغه خبره سمه ده که د کور د امن کور یا د امن خونو کې له دغه ښځو سره مرسته کیږي؟
لومړی خورور مثلا د اسلام نظر خبره وکړه، یو ښځه کله چې ډېره مجبوریږي او فرار منزل کوي، نو دا د اسلام له نظره تر څو چې دا له کومې ګناه مرتکبه نه شي، نو دې ته روا ده چې دا له هغه ځینه لاړه شي تر څو یو چا ته پناه وي شي، ځکه په دې باندې ظلم کېږي، مجبوریږي. د دې لپاره چې یو غلط کار ونه کړي، نو دا ورته ډېره دا ډېره ښه خبره ده چې هغه یو چا ته پناه وي شي چې ما زه له دغسې مشکلاتو سره مخ یم. او بیا په ځینو امن خونو کې یو څه اوازی وی چې ولا دلته دغه خزي بیا له نورو مشکلاتو سره مخ کیږي، خو اوس هغه مشکلات حل شوی دی زه فکر کوم. او د امن خونې د دوی لپاره ډېر خاو مسون ځایونه دي کومې خزي چې له مشکلاتو سره کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ کیږي، نو یا مثلا هر ډول تیری چې په دغه خزي باندې کیږي، هغه که فزیکي ده او هغه که رواني ده او کار ډول مشکل سره مخ کیږي، دوی امن خونو ته مراجعه کوي. او دغه خزه چې دا کله چې مراجعه کوي، نو هغوی د امن په خونه کې پاتې کیږي او د امن خونې د دوی لپاره زه فکر کوم ښه ځایونه دي چې تر څو د دوی مشکل لیږي او قضیې ته رسیدګي کوي. بله پوښتنه د دوی مخکې ما ځواب کړله چې موږ ته څوک مصارف نه راکوي، زمونږ مصارف یوازې د حق الوضویت، یعنی حق الوضویت به زه ووایم چې هغه پیسې چې د میاشتې دغه زمونږ ټولنې غړي یاره میاشت یو صندوق لرو، یو ځل بیا ووایم چې دغه صندوق کې پیسې تاوی اچوو او دغه پیسې بیا چې کوم فعالیت ته په کارېږي دغه راټولوو چې کله 5000 جمع کېږي، کله 10000 افغانۍ جمع کېږي، کله داسې وخت هم راځي چې 40000 10000 افغانۍ جمع کېږي، ځکه بعضې وخت موږ چې خپل شخصي وظیفې هم لرو، خپل وظیفو نه چې معاش واخلو بیا ډېر پیسې په خپل دې صندوقونو کې اچوو، نو موږ ته سفارتونه یا څوک پیسې نه راکوي. دغه فعالیتونه زموږ رضاکارانه دي او دغه فعالیتونه موږ په خپلو پیسو باندې کوو.
مننه مقدسه جانې. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو مخکښ شزي پروګرام لري. تاسو کولای شئ زموږ د ملمنې مقدسه احمدزی څخه خپلې پښتنې مطرح کړئ، له موږ سره خپل نظر شریک کړئ. د ټلیفون شمیرې به درته ووایم: 0000822515 او 0999203540. د مخکښ شزي پروګرام د افغان شزو پر لاسته راوړنو متمرکز دی. په دې برخه کې له خپلو ښځینه اوریدونکو کو ځانګړي هیله لرم چې موږ ته تلیفون وکړي، خپل نظر را سره شریک کړي او یا هم له میلمنو پوښتنه وکړي. اوس مهال مقدسه احمدزی له موږ سره له ننګرهار ولایت څخه پر لیکه ده. اوس به ورسم یو اوریدونکي ته. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
د دوم ځل لپاره چې توخی د زابل څخه ابل وارد ما اړیکنه سپاته شو که ستاسو له خوا د فقط سو خو زه دې پوښتنې لرم.
مهرباني توخی صاحب.
زه محترم خور زه خمی دا پوښتنه ده چې تاسو خو په افغانستان کې مشرو دپاره بلکې د نارینو دپاره ډېرې هلې ځلې او کوفلې ګامونه پورته کړي دي، نو کله چې په خاصرود ولسوالۍ کې پرون زنانه وي کوچنیان
مهرباني
او بل د شولې په حق لې پښتنه لرم ستاسو خو څلور خوندې تللې وې و قطر ته د طالبانو سره نو تاسې د هغې خوارا دې تاسې د هغو ښځو سره ولیدو کومې لیدلې وې هغو د طالبانو په سربندونو او د هغو طالبانو پخوانی دریځ وو چې دریځ کې څه تاسو ښاغلی وو او تاسې په څه نظر ورته ګورئ چې د طالبانو د حکومت په چم ګزارله تاسو سره وکړي او څه ډول به چې د پښتنو جوابونه که در راکړو مننه
ډېره مننه توخي صاحب چې تاسو زنګ را ووهئ مقدسه جانې توخي صاحب دوې پوښتنې وکړې دوی د بمباري په اړه باندې چې ویلي وای حکومت ویلي دي چې دوی پر طالبانو بمباري وکړه اما د ولایت مخې ته د کوچنیانو او ښځو مړي هم راوړل شوي وو چې دا دی وایي چې ملکیان وو او دوهمه پوښتنه یې د سولې د بهیر په اړه وکړه چې آیا تاسو فکر کوئ چې په دوحه کې د افغانستان د حکومت د پلاوی او طالبانو د پلاوی ترمنځ په خبرو کې تاسو د طالبانو دریځ څنګه ارزوئ چې آیا د دوی دریځ بدل شوی دی که څنګه مهرباني وکړئ
لومړی خو دا چې په رښتیا هم اکثره هوایي بریدونو کې ملکي وګړي خپل ژوند له لاسه ورکوي له مالي او ځاني تلفاتو سره مخ کیږي او دا په رښتیا هم ډېره چې په دې برخه کې همیشه موږ خپل غږ د خواله رسنیو له لارې او د ځینو مطبوعاتي کانفرنسونو له لارې خپل غږ پورته کړی دی او په حکومت مو غږ کړی چې دا ډول بمباریو چې په هغې کې ملکي وګړي ټپیانېږي خپل ژوند له لاسه ورکوي د دې په پاکله باندې مونږ خپل غږ پورته کړی دی او دا په رښتیا هم یوه لویه اندېښنه ده دویمې پوښتنې ته به زه راسم چې افغان هغه څلور ښځې چې په د سولې په مذاکراتو کې د افغان پلاوي سره ګډې دوی له طالبانو سره کتلې وو دوی چې کله راغله نو دوی ځینو سیاسیونو او مشرانو سره وکتل خو هغه ښځو ته چې باید وخت ورکړی وای مدني ټولنو سره هغه ښځینه چې فعالانې دي له دوی سره ونه کتل او دا په رښتیا هم د اندېښنې خبره وه چې دوی باید له ښځو سره یو شمېر ښځینه فعالین وو او هغه متنفذینې ښځې چې هغوی په ټولنه کې کار کوي دوی سره کتلي وای او خپل هغه لاسته راوړنې چې د سولې په مذاکراتي ټیم سره یې په ناسته کې لرلې هغه باید له موږ سره شریکې کړي وای یا حداقل هغه څه چې د څه روان دي ولس سره چې کومې اندېښنې وي د هغو اندېښنو په اړه باید له ولس سره کتلي وای خو بدبختانه چې داسې ونه شول او د طالبانو دریځ په اړه زه یوازې دومره ویل غواړم دې ورور ته چې ښکاري چې د طالبانو په دریځ کې انشاءالله تغییر راغلی دی او هغوی هغه حقوق چې اسلام ښځې ته ورکړي دي د کار او د فعالیت او د ژوند کولو حقوق دغه حقوق چې د طالبانو په یوه اعلامیه کې هم خپل ویلي وو چې هغه اعلامیه باستانګزي ولوستله چې په هغې کې سریع واضح لیکلي وو چې دوی د ښځو لپاره سیاسي فرهنګي ټولنیز او د کار او د فعالیت ټول هغه حقوق چې اسلام ورکړي دي دوی ورکوي زه فکر کوم چې د طالب اوسنۍ چې کومې خبرې روانې دي هغه یوازې په قدرت باندې روانې دي طالب اوس لګیا ده د دې لپاره چې څنګه حکومت څخه واک واخلي یا لګیا دي په دې باندې کار کوي چې څه ډول حکومت رامنځته کړي او د حکومت جوړونه باندې دوی اوس لګیا دي په دې باندې کار کوي زه فکر کوم چې د ښځو په وړاندې خوشبیني وو چې د ښځو په وړاندې نظر تغییر کړی دی هغه اعلامې له مخې چې دوی په خپله واوروله ولسونو ته
مننه مقدسه جانی اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام اوري زموږ میلمانه مقدسه احمدزی د ننګرهار ولایت څخه په دیخ پرونه کې میلمانه ده تاسو له دوی څخه خپل پښتني کولای سي د ټلیفون شمیرې د 0005225 او 0999203540 د مخکښ شدي پروګرام په دې برخه کې له تاسو څخه په ځانګړي توګه د شدينه دونکو څخه هیله لرم چې موږ ته تلیفون وکړي او خپل نظر را سره شریک کړي او یا هم زموږ له میلمنۍ څخه پوښتنی وکړي اوس هم ورځم د یو اوریدونکو پر لور مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
بله السلام علیکم
وعلیکم السلام تاسو خپل نوم وایست او که کومه پوښتنه لری مهرباني وکړي
علی زوی د کجکی څخه د ټلیفون پر کرښه یم. ما د خورې څخه دا پوښتنه ده چې باید واس په دولت کې دغه کېږي د ښځو سره دوی کوم ځاګ نه پورته کوي چې دا دولت په دغه کې یا د امریکایانو زه به یو دغه ورته ورکړم چې د جلال آباد څخه دغه راتله راغلي وه مریضانې راوستلي وه کوچنۍ پیدا شوی وو چې حتی د یوه ساعت کوچنۍ نجلۍ وه بیا امریکایانو وویشتل هغه موټر باندې بمبار وکړ هغه موټر وو هغه کوچنۍ شهید هغه د یوه ساعت یې ورسره شهیده کړله یو څوک وخت مخکې. بله خبره دا وه چې دغه حقوق بشر چې دی په جلال آباد کې د ښځو حقوقو غړې وه مشره وه اگه خپل مزور مرکل په د خپل زوی سره چې دا خپل د حقوقي بشر پر دغه باندې
علي زای صاحب مننه ستاسو ته ټلیفون څخه موږ نو سو کولای چې دغه ادعاوی یعنی تایید کړو دا ستاسو خپل نظر دی موږ باور سو یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکي ازادي رادیو ده. بله مهرباني وکي ازادي رادیو ده بلې موږ ستاسو ږغ اورو مهرباني وکړئ تاسو د ازادي راډیو مخکښ شدي پروګرام اورئ. موږ ستاسو ږغ اورو که تاسو خپل نوم ووایاست او که پوښتنه لرئ. کوچی صاحب مننه چې زنګ مو وهلی دی زموږ میلمانه مقدسه احمد زید که کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
خامخا ګای وخت جنګ دل او مرګ او ټپ او دا کارونه راځي تاسو ولې د کوچیانو چې پوښتنه نه کوئ د شتو په یو کې پراته یي
مننه کوچی صاحب ستاسو پوښتنه مو واخیسته. مقدسه جانې دوی ویل چې د کوچیانو ستونزو ته ډېر پام نه دی سوی او په دې برخه کې ستاسو د فعالیتونو غوښتنه وکړه چې تاسو څه کړي دي په دې برخه کې؟
په رښتیا هم د دې ورو اندېښنه په ځای ده. کوچیانو ته له سر نه تر د اوسه پورې هېڅ داسې خدمات نه دي عرضه شوي چې دوی ته یې ګټه رسېدلې. یوازینی مشکل د کوچیانو دا ده چې دوی په یو ځای باندې نه پاتې کېږي، دوی له یو ځایه بل ځای ته ځي کوچېږي او حکومت په رښتیا هم چې یو څوک چېرته تر ډېر وخته پاتې نه شي دوی رسېدګي لږ مشکله یې ورته د کارونو، خو اوس په یوه طرحه باندې کار کېږي چې د کوچانو وکیله چې په دې دوره کې بریالی شوې اغلی فرزانه کوچۍ په دې طرحه باندې کار کوي چې دا طرحه په ننګرهار ولایت کې دا ځینې کله راغلي و موږ هم ورسره شریکي کړې وې او ځینې نواوریانې د دوی وې چې په دې کې کوچانو ته سیار کلینیکونه برابر کړي، سیار مکاتب دوی ته برابر کړي تر څو د دوی ماشومانو ته د در زمینه برابره شي، دوی ته د صحي خدماتو د رسېدنې په برخه کې کار وکړي. نو په دې باندې کار کېږي چې دوی ته په هر ولایت کې کوچانو ته ځانګړي سیمې وسپارل شي تر څو هغلته دوی خپل کوم مالونه چې دي دا وسره یي یا مالته زندګي وکړي. بیا له هغه ځای نه که دوی مثلا د اوړي لپاره ځینې سیمې ورته وټاکل شي چې د اوړي لپاره دوی دلته ژوند وکړي او د ژمي لپاره ځینې نورې سیمې دوی ته وټاکل شي چې دوی په ژمي کې دلته ژوند وکړي. نو په دې شکل سره حکومت کولای شي چې دوی ته رسېدګي وکړي، یعنې معلومو سیمو کې کولای شي چې دوی ته ښوونځي د ښوونځیو یا د درسونو زمینه برابره کړي او یا دوی ته د سیارو کلینیکونو زمینه مساعده کړي. نو په دې شکل سره کولای شي، خو که چیرې د دوی ځایونه نه وي معلوم او دوی له یو ځای بل ځای ته کوچېږي نو بیا په رښتیا هم رسېدګي د دوی لپاره سخته ده. مونږ په دې برخه کې د ننګرهار کې ځینې زموږ کوچیان اوسېږي چې په دې برخه کې مونږ ورته کار کړی، حکومت ته مو غږ رسولی ده، ځینې طرحې مو شریکې کړي دي چې دغه خلکو ته په وخت سره په صحي او په تعلیم په برخه کې او روغتیایي برخه کې دوی ته رسیدګي او سی په دې برخه باندې مونږ کار کړی دا غورور دی د خپکیږي زنه پویګم چې دا غورور چیرته اوسېږي خو ټول ته په یو وخت رسیدګي نه کیږي خو مونږ کولای شو د ټول لپاره حکومت هر هم جوړ کړی دا هم شریک کړی دا د هغه طرح لاره کولای شو چې هغه طرح ومنل شي قبول شي حکومت هغه باندې کار وکړي نو د افغانستان ټول کوچان ته رسیدګي وشي
ډیره مننه مقدسه جانې اوریدونکو تاسو ته ازادي رادیو مخکښ شې د پروګرام اوري تر یوې لنډې وقفې وروسته به بیرته له تاسو سره یو
ک دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
ک دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړې
تاسی ازادي رادیو اوریده مخکښ شدی پروگرام دوام لري مقدسه احمد زیز مج میلمنه ده مقدسه احمد زیز لوګر ولایت ته ازری ولسوالی ده اوس پننګرهار ولایت کې اوسی دی د سیاسي علومو په برخه کې زده کړې کړې دي شاوخوا ته کال کېږي چې پننګرهار او ختیز سیمه کې په عامه پوهاوی او خیریه کارونو بوخته ده او د فعالیتونو ډیری تمرکز یې پر ځوانانو شذو او کوچنیانو دی دا د کور په نوم یو ټولنه لري چې 2500 شذې ورسره ثبت دي همداراز زموږ اوریدونکو ته د ځینو پښتنو ځوابونه ویل او نور اوریدونکو به هم واخلو کدوې له مقدسی احمد زی څخه کومې پښتنې لري مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده بلې
سلام علیکم سپیرم د لوګر ازر ولسوالۍ څخه نه مقدسی خورته حمیدا او وختونه د خورجانې
بلې مهرباني وکړئ تاسو ژغ مشتر راځي
ها مقدسی خور ته حمیدا غوښتنه ده چې د لوګر په حاضر رسالي مرکزی شپخانه کې د انجنونو مرکزی ورسو اورې د یاوسی
بلې ستاسو ژغ مشتر راځي
په مرکزی شپخانه کې د زنانه ترانو کمښت علم مقدسی خور ته حمیدا غوښتنه ده چې دغه تلګو پاملرنه وکړي چې څو زنانه ترانه راوستي
ډیره مننه مقدسه جانې تاسو دوه دوی پښتنه واوري د دوی ویل چې په د ازری ولسوالۍ په کلینیک کې د شذینه ډاکټرانو کمښت دی په دې برخه کې چې څنګه خلک باید عامه پوهاوی وسی خلک خپل لونی د شونځي ته پرېږدي زده کړې ور باندې وکړي چې په راتلونکي کې هغوی په خپل ډاکټرانی سی او خپل خلکو ته په خپل خدمت وکړي ترڅو پوري بد نور ولایتونو څخه دوی غوښتنه کوي چې دلته ډاکټرانی راولېږي ځکه چې په نور ولایتونو کې هم شایي همدا حال وي او هلته هم د شذینه ډاکټرانو کمی وي تاسو په دې اړه څه وایست
از ما هم دا نظر د ملالې خورزه کې یو څوک خپل خور لور تعلیم ته نه پریلی درس ویلو ته نه پریلی نو سبا دې ته ما څنګه کولای شي چې ما د خور یا د مور یا د خزي تداوی دي خزینه وکي کله چې مثلا په ټول یزر ول سوالي کې د سی با سواد خزه نشته چې هغه د قابلیت وي غیر له یو یا دوه خزونه چې هغه د تعلیمونه پوره نه دي کړی شپږم هم پوره درسونه ویل دي هغه به قابلیت درسونه ویل دي هغه د دایې په صفات باندې په هغه نوو سوالي په کلینیک کې په خوختون کې التکار کوي او د امدل وجنه الته د مور او د ماشوم مرګ میرم ډیر زیات شوی د لامل هم دغه چې الته مونږه ډاکټر نه لرو الته ځین نور ول سوالي نه مثلا ځین یزاره خويندې او ځین نور خویندې چې هغه راځي د ازر ولسوالۍ کلینیکونو کې اوس وخت دند تر سره کولې الته وی خو پازر کې امنیت خنه ده اول ته لډارم خزین لنور ولایتونو څخه نشي راتلای چې تر څو الته خپل وظیفه او دند اجرا کی نو تر څو چې الته خپل د داخله همتونه کې خپل خوځ باندې خپل لونو باندې خپل خویندو باندې تعلیمونه کې هغه نه راکړان جوړ نه کې نو دا ډیره مشکله ده چې تر څو ام نت خصوې نه ول بل ولایت دي دوی تخزینه ډاکټرانه راسي خو بیا په دې برخه کې ما دې ورور مشکل واخیست د زینو نو ورونو سره چې هغه لازم ول سوالې نه مراجعه کړي چې امنیت خراب ده زبا لا غور سره په ګډ مونږ په دې مشکل باندې کار کوو چیرته امکان دي چې بل ولایت یا د لوګر ولایت نه د لوګر ولایت لا هم ول سوالونه دوی ډاکټرانه یا قابلیتان ورولېږي
ډیره مننه اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ د ازادي رادیو مخکښ شې پروګرام دی
سلامونه تاسو ته ملالۍ بشیر خور او مقدس افغانی ته. زه ستاسو ډېر وخت نه نیسم، خو فقط یو پوښتنه کوم چې په تېر کې ځینې دغسې ټولنې چې هغه د ځوانانو لخوا وي یا هم د مېرمنو یا د نجونو لخوا وي، دوی خلک راټول کړي او ځان ورباندې ورسوي او وروسته هغه ولس همداسې پرېږدي. مقدس نظما دا پوښتنه ده چې څومره اطمینان ورکولی شي؟ لکه تاسو ویلي د کور په نوم ټولنه لري، ځینې همداسې شوي دي په تېر کې چې ځان ورسوي او خلک پرېږدي او خلک داس نو هېڅوک هم دا د پوښتنې کولو نه وي، ځکه هغه کس چې وي د نړیوال هم پنډونه واخلي، موسسات هم پنډونه واخلي، بیا چې ځان ورسوي دوی ته شاک شي او په خپله په مخه ولاړه شي. ډېره مننه تاسو.
مننه ستاسو څخه چې ازادي راډیو ته مو زنګ وهلی و. مقدس جان، تاسو موږ د اوریدونکي پوښتنه واورېده. دوی وویل چې ډیری وختونه داسې کېږي چې د یو محدود مدت لپاره، د یوې محدودې مودې لپاره یو پروژه راسي او بیا بېرته ولاړه سي. آیا دا هر پروژه خپل معین وخت نه لري، او آیا داسې امکان لري چې د تل لپاره د یو پروژه دوام وکړي که څنګه؟ او ستاسو د ټولنې په اړه که دوی ته ووایاست مشخصا.
زه به دې ورور ته ووایم چې په رښتیا هم د دا اندېښنه په ځای ده. ځینې ټولنې داسې درباري جوړېږي، د ځینو رئیسانې جوړوي، ځینو ولسي جرګې غړي جوړې کړي دي، ځینو قوماندانانو ټولنې جوړې کړي دي چې یوازې د هغوی لپاره هغه ټولنې مرداباد غږ پورته کوي. زه د دې ورور دا اندېښنه په ځای ګڼم. د خپل ځان د په توګه چې زه له خپلې مبارزې نه په شا کېږم، یوازې زه د ډاډ لپاره به دومره ووایم چې په ننګرهار کې کله ما مبارزه د لومړي ځل لپاره شروع کړه، نو دایر شو هغه وخت کې په ننګرهار کې فعالیت شروع کړه، چې هغه وخت کې طالبان هم په ننګرهار کې پراخ فعالیت درلوده. په هغه نام نه حالات کې تر اوسه پورې زه لګیا یم کار او فعالیت کوم. زه زما او زما د ټولنې تړي لګیا یو کار کوم. زه یوازې دې ورور ته دومره ویلی شم چې ضمانت همدغه کېدای شي چې په دې نام نه شرایطو کې موږ لګیا یو کار کوو، خپل سر مو په لاس کې نیولی دی او ټولنې ته خدمت کوو. نو مونږ پروژې کارونه نه کوو چې یو څو پروژې واخلو هغه خلاصې چې نور فعالیت پرېږدو. تر اوسه پورې مونږ کومه پروژه هم نه ده اخیستې، خپل ټول فعالیتونه په خپله ډیزاین کوو، خپله پلان کوو او په خپله هغه فعالیتونه د خپل حق العضویت په پیسو او د ځینو تجارانو ورونو په مرسته باندې چې په خیریه برخه کې مونږ سره کوي خپل فعالیتونه مخته وړو. نو زه فکر کوم د ورور پوښتنه به اخیستل شوي او ځینې انجوګانې د سی پی کې اوی پروژې اخلي. په رښتیا هم هغه پروژې ځینې طویل مدت یا ځینې کوتاه مدت یا هغه پروژې خلاصي یا خلکو سره بیا د اندېښنې چې ولا وکړي ټول هغه ټولنه چې په ټولنه کې کار کوي هغه یوازې پروژو لپاره فعالیتونه او کارونه کوي، چې نه داسې نه ده. ځینې ټولنې چې ستاسو په واقعي ډول سره ټولنې ته خدمت کوي، کار کوي او هغوی د خپلو کارونو نه په شا کېږي. او بل باید زه دا ووایم چې زه اوس مهال خپله دنده هم لرم، خپل خماش اخلم. نو زما څه اړتیا ده چې زه ټولنې له لارې فعالیت وکړم؟ خو زه په دې ټولنه دردېږم، په دې ټولنه ځورېږم، په دې ټولنه کې چې اوس هم ستونزې او مشکلات پیدا کېږي، زه له خپل لک وظیفې څخه ورته وخت باسم او زه هغه ستونزو ته رسیدګي کوم.
ډېره مننه مقدسه جانې. اوس به ورسم یو بل اورېدونکي ته. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم خوشین، څنګه یې؟ جوړې شي.
ډېره مننه چې تاسو زنګ وهلی دی ازادي راډیو ته. تاسو خپل کنوم غواړي ووایست او که کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
بله خوشین، زه خلیده یم او میلمنه ته سلامونه وایم چې دې وړاندې کوم. په تاسو خوند باندې مونږ ویاړو چې اړین مونږ دی وطنوالو سره دې مونږ سره خدمت کوي.
خالد جانی ډېره مننه. بله مهرباني وکړئ که پوښتنه لري.
راتلونکي د شنبه داسې وخت میلمانه راولي چې د دې نجونو مشکلات په کال کې.
ډیر مننه خالد جان چې تاسو ازادي رادیو ته زنګ وهلی دی. موږ به حتما پر دې موضوع باندې بحثونه هم کوو. مخکې هم موږ دغه د معلولینو ورځ چې د هغه هم المنځلې و د هغه ورځ په مناسبت موږ ځانګړي پروګرامونه راپورونه ویډیوګانې او همداراز اونیز بحثونه جوړ کړي وو خو په راتلونکي کې به هم دوام ورکوو. مقدس جان تاسو د خالد جان پښتنه ووریده د مایوپو د دوی په یعنی د معلولینو لپاره تاسو کوم پروګرامونه جوړ کړی دي تر اوسه پورې څه ډول مرسته مو رسولې ده؟
مونږ د خورته به زموږ وایم چې زما یو ملګری چې هغه سبرینډل نومي هغه معلوله ده، ډېره با استعداد او تکړه نجلۍ ده. هغه اوس مهال د شهیدانو معلولینو په وزارت کې مرستیال وزیر ده. هغې سره په همکارۍ باندې د ځینو معلولینو غږ مونږ په پورته کړی ده. دلته د معلولینو یوه شورا ده چې هغوی سره په همغږۍ باندې او زما د ملګري سبرینډر سره په همغږۍ باندې مونږ د ځینو معلولینو غوښتنې او ځینو برخو کې چې دوی هغه غوښتنې ته اړتیا لرله د دوی غږ مو رسولی تر لوړ پوړو چارواکو پورې. او معلولینو ته مو چې ده تر اوسه پورې چې کوم کارونه کړي دي هغه عملي برخه کې یوازې دا چې مونږ ځینو معلولینو معیوبینو ته هغه رسولي ویلچیر رسولي دي او هغه څه چې دوی ورباندې تګ کولی شي هغه سامان آلات چې دوی ورته اړتیا ده هغه مو رسولي دي او دغه مرستې مونږ له ځینو موسساتو ترلاسه کړې وې او ځینو ورونو تجارانو مرسته کړې وه. دغه مرستې مونږ د معلولینو سره کړې دي او دوی ته مو هغه څه چې ورته اړتیا ده رسولي دي. خو د تعلیم په برخه کې مونږ ځانګړی کار نه ده کړی. خو د روغتیا په برخه کې مونږ نومره باید ویل چې د ویلچیرونو په برخه کې او هغه همساګر چې دوی ځانګړي همساګانې دي چې دوی ورته اړتیا لري او دوی ورباندې ګرځېدلی شي یو څه مشکلات پې حل کېږي. مونږ په دې برخه کې کار کړی.
ډیره زیاته مننه مقدس جانی. اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو مخکښ شزي پروګرام واورید. له مقدسی احمدزی څخه ډیره مننه کوم چې په دې پروګرام کې ګډون وکړ او د ځان او د خپل فعالیتونو په اړه تاسو پښتنو ته ځواب ووایه. مقدس احمدزی د لوګر ولایت ازری ولسوالۍ دا اوس په ننګرهار ولایت کې اوسې دي. د سیاسي علومو په برخه کې زده کړې کړې دي. شاوخوا اته کال کېږي چې په ننګرهار او ختیځ سیمه کې په عامه پوهاوي او خیریه کارونو بوخته ده او د فعالیتونو ډیری تمرکز یې پر ځوانانو، شذو او کوچنیانو دی. د دې کور په نوم یو ټولنه هم رامنځته کړې ده چې په دغه ټولنه کې 2015 ورسره ثبت دي. د سلګونو کوچنیانو ځوانانو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده او همداراز یګنو کندو او بیوزلو کسانو ته مرستې ویشلې او ډیری کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. مقدسه هم احمدزی همداراز په کور دننه او په بهر کې ګڼې جایزې هم ترلاسه کړې دي چې د بشري حقوقو په برخه کې د فعالیت سټایل په اړه کول سی ویډي. ازادي رادیو 15 میاشتې مخکې د تیر میلادي کال په اگست میاشت کې د شذو لپاره په پښتو او دری ژبو ځانګړي پاڼي پرانستي. د پښتو وی پاڼي پته ده pa.azadiradio.com/women او د دری وی پاڼي پته ده da.azadiradio.com/women. پر دغه ځانګړو پاڼو د شذو اړوند موضوعات خپریږي. په دې برخه کې د راپورونو، ویډیوګانو، بحثونو، مرکو او تصویرونو ترڅنګ د شذو نظرونه او تحلیلونه هم خپریږي. د دې پاڼې لاري د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د شذینه هنر بیلګې هم شریکيږي. لمر سره خپل وړاندیزونه او لیکنې پر دغه برېښنالیک شریکولای سي azadiweb@rferl.org. اوس هم د مخکښ شذې پروګرام پای ته رسیدلې دي او بیا به هم له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
یاد تو روز تر گواله مات سپینه دیوی را پاس بزر کیم بور چل کینی
پانی بے چمن شبنم کشت کے دبل بلو نغمے راوڑا دبل بلو نغمے راوڑا پاس پدر تیار مزل دے ید تو روست گوالے مات سپینے دیوے راوڑا ید تو روست گوالے مات سپینے دیوے راوڑا پاس پغر جل